په اړه ریپورت لرو او تر دغو ټولو مطالبو ډومبای څو فرهنګي خبرونه لرو چې لینا شریفی لولي.
افغان او فرانسوي غرمزلی په افغانستان کې د هندوکش تر ګردلوړی څوکې ته وختل. د افغانستان د ګرځندوی د ادارې مشر عبدالفتاح احرار ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د ماسپښین په دوو بجو دوه کسه افغان غرمزلی ملنګ او امرالدین د بدخشان په واخان کې د نوشاخ څوکې ته ورسېدل. دوی له خپلو دوه کسه نورو افغان ملګرو او څو کسه فرانسویانو سره شاوخوا دوه اونۍ د مخه دې څوکې ته د ختلو مزل پیل کړی و. دغه څوکه 2492 متره لوړه ده. د هندوکش تر ګردو لوړه څوکه تیراجمیر نومیږي چې کونړ ته نږدې د پاکستان په سرحد صوبه کې واقع ده. د هندوکش د نوشاخ څوکې ته په لومړي ځل په 1908 میلادي کال کې د جاپاني غرګرځو یوه ډله ختلې وه. د نوشاخ په لامنو او شاوخوا کې مارکوپولو غرڅه او ځینې نور نادر حیوانات ژوند کوي. د ماشومان او زلمکو لپاره د کمکیان په نوم یوه نوې مجله له چاپه راووته. دغه مجله چې د امتیاز څښتنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت دی د یونیسف په مالی مرسته خپره شوې ده. د کمکیان مجلې مسؤول مدیر ډاکټر ودود افغان دی. د افغانستان د فرهنګي چارو د اکثرو صاحب نظرو په اند په دغه هیواد کې د ماشومانو او زلمکو د ذوقي او فکري سویې د لوړولو لپاره د خپرونو ډیر کمی دی. توقع ده چې کمکیان مجله به د دې کمی د پوره کولو په لور یو مهم ګام وي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د توریزم صنعت د ودې په حال کې دی. د دغه وزارت د ګرځندوی د ادارې مقامات وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه زر کسه بهرنیان چې اکثره یې اروپایان و بامیان ته تللي دي. انیس ورځپاڼه د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ د رئیس له قوله لیکلي چې تیر کال دغه ولایت د توریزم له برکته 300,000 ګټه وکړه چې سږ کال به دا ګټه د تیر کال په نسبت 2 برابره زیاته شي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د بامیان ولایت د کلتوري میراثونو او توریستي ځایونو پالنې او په دې برخه کې پانګونې ته خاصه توجه کړې ده. په هرات کې د ملي امنیت اداره وایي چې د بودایي دورې یو مجسمه یې موندلې ده او په دې اړه یې یو مشکوک سړی نیولی دی. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نعمت الله سروري رسنیو ته ویلي دي چې دغه مجسمه اوس اطلاعات او فرهنګ ریاست ته سپارل شوې ده او دوی یې په موزیم کې د ساتلو اراده لري. د یادولو ده چې په افغانستان کې د لرغونو آثارو د قاچاق او غلا کولو سلسله له ډیرو کلونو راهیسې روانه ده او ډیرې اندېښنې پیدا کړې دي. منتقدین وایي چې د لرغونو آثارو قاچاق بر ډیر ځله په یوه یا بله پلمه خوشي شوي دي او همدا وجه ده چې د افغانستان د لرغوني میراث قاچاق په لویه پیمانه روان دی.
په افغانستان کې د آزادو مشایرو په څنګ کې ځینې داسې مشایرې هم وي چې یو شمیر ادارې د خپلو مقصدونو د تبلیغ لپاره بندوبست کوي، خو په دغسې مشایرو کې هم شاعران معمولا د خپل زړه بړاس پاسي او هغه څه وایي چې دوی خپله ورسره دلچسپي لري. په تیرو ورځو کې د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د کوکنار نکرو ترینوان لاندې مشاعره کې هم چې د مخدره موادو د مخنیوي د موسسې په مالي مرسته او د دغه ولایت د ځوانانو د ادارې په ملاتړ جوړه شوې وه، شاعرانو تر ډېره حده د خپلې خوښې خبرې وکړې. په کونړ کې مو زموږ همکار روح الله انوري د دې مشاعرې په څو شیبو کې شریکوي. په ابتدا کې د رمضان سایل د شعر یوه برخه اوري.
هر کال کابل نه اعلانونه اورم، کال به هیڅ چرته کوکنار نه کیږي او ټکوي سره د بېوسۍ نه عوام زموږ غنمو باندې کار نه کیږي. ولې دا خلک د حکومت نه اوري؟ ولې په دې خلکو کې لار نه کیږي؟ بعض چارواکو هم په خپله کړي ځکه حکومت نه چا ډار نه کیږي.
د مشاعرې په دې برخه کې اشراق شګلې را وړو
زکه خو جون زمون د شمار دی خپل تللې نشو ځان مو د وخت په اوبو بار دی خپل تللې نشو نن چې په حال کې مداخل دی نو سبا به څه یو مستقبل خود مو شرمسار دی خپل تللې نشو خاورې به ورس منزل ته چې مزل نه کوو زمون په نورو انحصار دی خپل تللې نشو په دغې تمه چې وزان د بل په شا رسوو ډګر که هر څو ښه هوار دی خپل تللې نشو مونږ بې تدبیره بې غورۍ له وجې ستونزې ګالو نصیب مو هسې ګناهګار دی خپل تللې نشو
اوس هم بلنه ورکوو ځوان شاعر د اسمان له ولسوالۍ راغلي فضل محمد پسرلي ته چې خپل شعر د غونډې برخه والو ته واوري کلې دې ظاهرا خودننه دې د زهرو ډک دې د کوکنار ګل هم د فیرن جامې اغوستې دي زړه مې د دې خپل وطن د ستړو سپرلو تور شلو ګل پکې په خپل وینو رنګ جامې اغوستې دي
اوس هم د مشاعرې په دې برخه کې اختر محمد محمد راغلو چې راشي او خپل شعر له ګډونو سره شریک کړي
چې مې د کور د خوشحالۍ بیه وي داسې روپۍ باندې د اور پورې شي چې مې د ملک د بربادۍ بیه وي داسې روپۍ باندې د اور پورې شي چې زهر خرڅ کړم په ډوډۍ اخلمه داسې ډوډۍ باندې د اور پورې شي چې د کوکنار پکر هم ختمه نه شوه دې بېوسۍ باندې د اور پورې شي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې مور تریسا د مسکا په باره کې ویلي دي چې د بني آدم هر مسکا د یو سوغات مثال لري چې بل بني آدم ته ورکوي د پاریس د ګرځندوی اداره غواړي چې په دغه ښار کې دغه سوغات په ډیرو خلکو وبې شي نور حال به وشمار شي دی راکړي
د پاریس خلک په دې مشهور شوي چې ترینګلی خوی لري او له پردو سره چندان مهربانه نه دي له بلې خوا په نړۍ کې اقتصادي بحران روان دی د رویټر اجنس له راپور سره سم دغه دواړو عواملو یو بل ته لاسونه ورکړي او د پاریس د سیلانیانو شمیرې کم کړی دی د پاریس د ګرځندوی ادارې له دې مشکل سره د مقابلې لپاره په دغه ښار کې د موسکاو د زیاتېدو بندوبست کړی دی احصایې ښیي چې د تیر میلادي کال په نسبت پاریس ته د ورغلیو سیلانیانو شمیر 10% کم شوی دی د دغه ښار لپاره چې د نړۍ تر بل هر ښار ډیر سیلانیان ورځي او د خلکو د عایداتو یوه لویه ذریعه یې همدا د توریزم صنعت دی د ورتلونکو کسانو د شمیر کمیدل ښه خبره نه ده همدې موضوع د پاریس د ګرځندوی اداره غور کولو ته اړ ایستلې ده او د ادارې غړیو له څېړنې وروسته فیصله کړې ده چې په پاریس کې باید د خلکو مسکاوې زیاتې شي څو په دې ډول سیلانیان له ښو خاطرو سره له پاریسه لاړ شي او بل ځل راتلو ته زړه ښه کړي په تیره می میاشت کې چې د اروپا د ښارونو په اړه یوه مطالعه شوې وه نو د هغې په اساس په پاریس کې تر بل هر ځای قیمتي زیاته وه او بل دا چې د بل هر ښار تر خلکو د پاریس د خلکو تندی تریو او نظرونه بې محبته وو همدا وجه ده چې اوس د مسکاګانو د زیاتولو پروګرام پیل شوی دی په پاریس کې د مسکاو د خپرولو لپاره د دغه ښار د ګرځندوی ادارې یو شمېر کسانو ته دنده سپارلې ده چې د ښار د بیروبار په ځایونو کې ودرېږي او موسیږي په فرانسه کې د توریزم د یوې ټولنې مؤسس دانیل فاسکویل وایي چې د ګرځندوی صنعت په فرانسه کې 2 میلیونه کسانو ته کار برابر کړی دی او د دغه هیواد د ګټې وټې یوه لویه ذریعه ده نو که غواړو چې دغه کاروبار غوړېدلی پاتې وي راته په کار ده چې هم د توریزم د سکتور کارکوونکي هم د ملت استازي او حکومت او هم د فرانسې خلک په شریکه ورته کار وکړي
قدرمنو اورېدونکو د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی بیا هم په متل خبرې کوي دلته به واورئ چې متل په ادبي لیکنو کې څومره مثبت او څومره منفي نقش لرلی شي د پښتو متلونو د راغونډېدو وضعیت څنګه دی او د متل او اصطلاح یا تړنګ توپیر په څه کې دی استاد د منلی د متلونو کمالونه خو ډېر دي مثبت اړخونه خو ډېر دي خو په ادبیاتو کې د استعمال خبرې تاسو وکړه ځینې منفي اړخونه هم لیدل کېږي چې آیا تاسو سره موافق یاست دا منفي ګڼئ او که نه اوس یو ناول یا خصوصا یوه لنډه کیسه دا یو کامل واحد هنري جوړښت باید وي یعنې سړی باید پکې توحید د عناصرو ترمنځ ډېر قوي احساس کړي چې دا کیسه ډېره کامیابه وګڼي خو له بلې خوا متل خپله یو بیل جوړښت ده یو بیل کامل او واحد جوړښت ده دا چې دې ته ورچې دا پکې هلکی جنه دا پکې لورایا معلومیږي چې یو بل شی دی زه دغه سی او احساس هم کوم، خصوصا په شلمه پیړۍ کې چې په پښتو کې کوم نثرونه لیکل شوی دی، په هغه کې دغه سی او شاید کله کله متل هغه دی لیکنې توحید هغه لیکنې چې کوم دی تاثر دی وحدت تقاضا کې شي هغه ماتوي او تاوان پېښوي. عینن هماغه څه تاوان پېښوي لکه په یوه لنډه قصه کې چې یو شعر ممکن په غالب ګمان حتی هغه د قصې وحدت مات کړي. شعر شایسته ده، متل هم شایسته ده، خو په متن کې یو بل اضافه شی وراچوي، یو داسې شی چې ورسره پیوندېږي نه. دغه مشکل تاسې په پښتو ادب کې احساسوي که نه؟
دا د لیکوال د زور پورې اړه لري، د لیکوال د مهارت پورې اړه لري. که چیرې تاسې یو زوړ کمیس راواخلی او د دې کمیس په سوري باندې د یو بل رنګ ټوټه په ډېره بده بخۍ یو ځای کوي، نو دا به ډېر بد ښکاره شي. مګر که چیرې همدغه کمیس د همدغه کمیس سوری تاسې په جلدوزی باندې بند کوي، دومره به بد ښکاره نه شي. نو هماغه بهرنی واحد جنس دی چې تاسې راوړي، یوې خواته یوه ټوټه وه، بلې خواته تار وه، جلدوزی وه، بهرنی واحد جنس و. مګر دا چې په کوم مهارت دا په مجموع کې ورنوتی دی، دغه یې زمونږ د ذوق د منلو او نه منلو دپاره یو محک کیدلی شي. یا مثلا که تاسې دوه د طلاو ټوټې سره ونخلوئ، شاید ښه ښکاره نه شي. چې یوه سره طلایي یوه سپینه طلایي سره ونخلوئ، شاید ښه ښکاره نه شي. مګر په طلاو کې د یو غمي ور ځای کول، که څه هم بیخي بیل جنس دی، د هغې ګاڼې په ښکلا باندې اضافه ده. نو په ادبیاتو کې هم همدغسې دا ده چې متل وي که بل هره اضافه وي، کله چې مونږ یو کلي واحد په بل کلي واحد کې ورداخلوو، دلته باید د دغه واحد د ورداخلولو لپاره مونږ زمینه جوړه کړي، ځای ورته جوړ کړی، په داسې شکل ورداخل کړو چې پردیواله یې ښکاره نه شي. نو په هغه صورت کې به کېدای شي دا د لیکنې په ښکلا باندې یوه اضافه واوسي. نو زما توصیه لیکوال ته دا نه ده چې تاسې د متل نه د شعر نه په خپلو لیکنو کې استفاده مه کوئ. که ضرورت شو او تاسې کولی شئ چې هغه په مهارت سره داسې په خپله لیکنه کې ورننه باسئ چې د لیکنې ارزښت پرې زیات شي، نو بیا واقعا ولې نه. مګر که هسې د دې په خاطر چې یو متل هم خوښ شوی دی او غواړي چې په هر ډول چې وي هغه په یوه کیسه کې ورځای کوي، نو دا به طبعا د کیسې یووالی د کیسې هغه جذابیت له منځه یوسي.
استاد منلی، د متلونو د استعمال یو بل منفي مورد چې البته زما په نظر ممکن منفي چې تاسو څه تبصره ورباندې کوئ، کله کله یو تحلیلي مطلب، کله کله یو مطلب چې هغه منطق واري، لیکوال د خپل منطق بنیاد په متل دروي، هغه اصلي خبره د متل په ذریعه باندې غواړي چې په ما لوستونکي ومني. دا یو قسم لکه څوک چې د شعر په زور غواړي، د مدامثل په زور غواړي یو خبره په چا ومني. زه دغسې یو احساس کوم، دغه ما په دې وطني لیکنو کې لوستی دي. له دې سره تاسې څنګه دغسې شیان احساس کړی دی که نه دی؟
زمونږ په لیکنو کې دغسې شیان شته. کله دغسې شیان فقط د دې په خاطر وي چې لیکوال یو ډول تب آزمایی کړي، خپل زور یې ښوولی وي چې زه په دې ځای کې هم متل استعمالولی شم، په علمي لیکنه کې هم متل په کارولی شم، دغه یې بې خونده شعر راځي. مګر کله داسې هم کیدلی شي چې د یوې ډېرې علمي لیکنې په آخر کې تاسې هغه نتیجه ګیري چې کوئ، دغه نتیجه ګیري د یو متل په واسطه وکړئ. دا په دې کېدای شي چې د اورېدونکي په حواسو باندې دومره تاثیر وکړي چې ستاسو خبرې په یاد کې پاتې شي.
استاد منلی، یعنی هغه استدلال باید مخکې شوی، خو د دې له خاطره چې هغه استدلال تصویري سي، هغه د استدلال په بیان کې نور بلاغت هم پیدا سي، نو له متله دې استفاده کوي. خو زه فکر کوم دا خو به نو صحیح نه وي چې هغه د استدلال هغه اصلي ستن د ده په متل ولاړه وي. دا خو بیا
نو دا بیا استدلال نه دی، دا فقط یو
سفسطه
ده چې د هغې نه بیا څه نتیجه لاسته نه راځي. په هر صورت د لیکوال مهارت دا ده چې ټول ممکن وسایل د دې لپاره وکاروي چې لیکنه یې اغیزمنه شي. متل د هغو ممکنو وسایلو نه دی چې د لیکنې په اغیزمنتوب کې ډېر زیات نقش لرلی شي. خو د متل استعمال لکه څنګه چې تسمیح ورته اشاره وکړه، خطرناک ځکه دی چې متل په خپله یو متجانس یو پیژندل شوی واحد دی، سرحدونه یې معلوم دي. چې سرحدونه یې معلوم دي، دا سرحدونه باید د بل شي سره داسې پیوند شي چې پردیوالی پکې ښکاره نه شي. دغه مهارت باید لیکوال ولري، پس هغې نه د متلونه استفاده وکړي.
او که مطمئن نه یې نو نه دی استعمالوي.
د متلونو منبع، د متلونو سرچینه ټولنه ده. په پښتو کې د متلونو د راټولولو کار تر هغه ځایه چې زه پوهیږم لومړی ځل په 1878 کې جیمز درمستر کړی دی د پښتونخوا د شعر هار او بهار کې یو څو متلونه هم راخستی دي. تر هغه مخکې یو څو متلونه راورټي هم راخستی دي هغه سره هم زمان. مګر د متلونو د لیکلو یا د پرمیوګرافي کار په افغانستان کې ډېر وروسته شروع شوی دی. پښتو ټولنې یو څه متلونه چاپ کړل، د هغې نه وروسته د پېښور پښتو اکاډمي یو څه متلونه چاپ کړل، بیا په دې وروستیو وختونو کې د علوم اکاډمي هم یو څه متلونه چاپ کړل. خو د دغې زیرمې راټولول یو دایمي کار دی، ځکه چې لکه څنګه چې ژبه تغییر کوي دغسې متلونه هم کېدای شي چې نوي پیدا شي، کېدای شي چې په زړو متلونو کې ځینې متلونه بیرته استعمال ته راشي. نو
استاد منلی دغه دی، په کابل کې یو مشهوره ډرامه وه د کونډې زوی، په هغه کې بیا شادګل یو وخت کابل ته راځي او بازار کې ورکیږي، خو بیا بل وخت یو څه بلدیږي، بیا څوک ورته وایي چې مه وزه، بیا به ورک سي. دی وایي هغه وخت لاړې چې شادګل به ورکېده. دغه جمله ما څو ځای اورېدلې ده چې د متل غوندې استفاده ځینې کېده. نو تاسو ویل چې نوي متلونه هم جوړیږي،
نو کېدای شي دغه خبره په یو وخت متل بدله شي. په هر صورت د متلونو د راټولولو او په مجموع کې د فولکلور یا د ژبې د ځانګړو برخو د راټولولو ضرورت زموږ په ټولنه کې اوس هم شته. او دلته به زه د قاموس له پاڼو لږ ووزم. یوه توصیه چې کېدای شي مونږ د خپلو رسنیو مسؤلینو ته وکړو هغه دا ده چې اکثره زموږ رسنۍ تکراري مطالب خپروي، که د دغو تکراري مطالبو په ځای دوی هڅه وکړي چې په هره ګڼه کې ځینې د خپلې سیمې اصطلاحات توضیح او تشریح کړي، یا په خپل سیمه کې ځینې رایج متلونه، ځینې رایج حکایتونه په خپلو مجلو کې ځای کړي. نو دا به کېدای شي چې زمونږ د فرهنګي زیرمو د راټولولو دپاره یو ډېر ښه تهداف وي.
استاد منلی دغه بحث په د متل او د اصطلاح په توپیر پای ته ورسوو. تاسې اصطلاحات یاد کړل. اصطلاحات کله کله د متل غوندې مشهور وي، حتی کله کله ډېر خلک دي اصطلاح ووایي بیا وایي یو متل دی، یا ممکن په متل باندې د اصطلاح ګمان وکړي. د دوی دقیق فرق په څه کې دی؟
دقیق فرق په دې کې دی چې اصطلاح په یوازې ټوله معنا نه خندي. یعنې اصطلاح د کلمې غوندې یو شی دی چې باید په یو جمله کې استعمال شي تر څو د اصطلاح معنا په غیزه کې خپل دریس پیدا کړی شي. په داس حال کې چې متل په خپله یوازې ټول مفهوم افاده کوي او هغه د خبرې د تقویه لپاره راځي. یعنی اصطلاح د خبرې د کلی کولو لپاره راځي، په داس حال کې چې متل د خبرې د تقویه لپاره راځي.
اوس دا اصطلاح ده چې وای لوټه ژدول او له اوبو تیرېدل د خام کار لپاره موږ دا استعمالو، خو البته دا خبره ورسره تقویه کیږي هم د ناخ کولنده. خو ګرامري لحاظ یو فرق قائل شو، وای چې متل هغه جمله ده چې مصدری حالت باندې نو څه بدلولای، لیکن اصطلاح په مصدری حالت بدلو به استعمالو. دي کې تاسو وایئ
ټول اصطلاحات په مصدری ډول نه بدلیږي، ډیر اصطلاحات د نوم یا د صفت ځای هم نیسي. نو په دې خاطر مو ویل چې اصطلاح خب تفکیک د متل سره ده چې اصطلاح په یوازې ځان ټول مطلب نه افاده کوي، په اصل کې متل په یوازې ځان ټول مطلب افاده کوي.
اروپایی کاشف کولمبوس 1510 کال پخوا امریکا ته لاړ او دا نوې دنیا یې له زړې دنیا سره وصل کړه. د هغه وخت د امریکا ځایي خلکو یعنی سرپوستو کولمبوس او د ده ملګرو ته هرکلی ووایه، ډوډۍ یې ورکړه او له دغو نابلدو مسافرو سره یې مرسته وکوله. خو کولمبوس خیلو د امریکا ځایي اوسیدونکي ووژل، لوټ یې کړل او په غلامۍ یې ونیول. مګر تاریخ کولمبوس ته د اتل په سترګه ګوري، ځکه چې تاریخ هغو اروپایانو لیکلی دی چې د کولمبوس له برکته یوه لویه وچه سلامته په ګوتو ورغله. خو د اروپایانو له تاړاکه ژوندي پاتې شوي سرپوستې قبایل اوس په تیر تاریخ اعتراض کوي او د خپل هویت د ساتلو په لټه کې دي. په پراګ کې زموږ همکاري فرشتې جلالزی د همدارنګه سرپوستانو له یوې ډلې سره چې غواړي خپل مورنۍ ژبه ژوندۍ وساتي او د سندرو په چپو کې د خپل هویت آواز دنیاوالو ته ورسوي مرکه کړي او دغه ریپورت یې ور باندې جوړ کړی دی.
که تاسو لطفاً په پایل کې خپل ځانونه د ازادي رادیو اوریدونکو ته معرفي کړئ. زه خو مو پیژنم خو
اوریدونکو. My name is Clayson Benali. Salam alaikum.
Yat e ta sidlo she e Janita Benali Yenishe.
Salam alaikum. My name is Clay Benali, and I originally come from northern Arizona.
ستاسو کنسرت ته زه درغلی وم او پیغام داو چې هر څوک باید په خپل مورنۍ ژبه د خبرو کولو او په خپل مورنۍ ځمکه د اوسېدو حق ولري او د دې حق ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. ستاسو په نظر ولې دا مهمه ده؟
As traditional people, our culture and our language is
مونږ کلیوالي خلک یو. زمونږ ژبه او کلتور یو عجیب تړون سره لري. زمونږ ژبه زمونږ هویت څرګندوي. دا چې مونږ څوک یو، زمونږ ژبه زمونږ د کلتور او مانوي ارزښتونو کونجي ده. مونږ د امریکا اصلي اوسیدونکو یو او له خپل مور لسمکې سره تړلی یو. دا تړون ښه پیژنو. زمونږ مورنۍ ژبه مونږ له خپل مور زمکې سره او له خپل کلتور سره.
We come from the Diné Nation, and many people don't know that there are over 560 Native American tribes living in what is known as
the Diné Kabile pore tarliyo aw ziyat khalak la pa Diné di poche tar 1580 ziyat kabile pa de zmaka ki che de America Mutahida Iyalati boli usi aw da khalak de hamde America asli usidun kidi د دوی هر قبیله ځان ته خپلې پزړه پوری کلتور لري او خپل مورنۍ ژبه خبرې کوي. موږ خپل کوچیانیو پسونه ساتو، خپل پخوانی قبایلی طریقه ژوند کوو او زموږ ژبه له دې ټولو سره زموږ د ارتباط وسیله ده. د همدې ژبې په وسیله موږ خپل رسمونه، رواجونه، نقلونه او کیسې ژوندۍ ساتلې دي.
تاسو له دغو کوچیانو خلکو سره، له کسانو سره چې مثلا تاسو په رقم د ژوند طریقې تقریبا تاسو ته ورته ده، تخپلوي احساس نه کوئ؟
Had the great fortune to travel throughout different parts of the world and meet with other indigenous peoples.
زمون دا بخت نصیب شوی چې و مو کولای شوی د نړۍ مختلفو سیمو ته ولاړ شو او هلته له قبایلی خلکو او کوچانو سره وګورو. موږ ډیر مشترک شای اندرلودل. هغوی هم زموږ په شان رمې ساتلې او میلمنو ته پسونه حلالول. زمون پر رقمې وړې ورشلې لیمڅې جوړول. زمون خوړه ورته وو او همدارس هغه موسمي میلې خاص جشنونه چې موږ لرو سره ورته وو.
And also I think it's really important for people to understand that just because we live in a
او همدارس فکر کوم د خلکو ته ډیره مهمه ده چې پوښی چې یوازې په دې خاطر چې موږ په یو بل حکومتي نظام او بل هیواد کې اوسو په دې معنی نه ده چې موږ د دوی په شان نه یو یا موږ کلیوالي اصول نه پیژنو، قبایلی ژوند نه پیژنو. موږ د ټول یو، خو موږ له موجودو امکاناتو د عصر له مترقی امکاناتو د خپل کلتوري ارزښتونو د پراختیا لپاره کار اخلو او په دې توګه له خپل مور، له خپل خاورې سره ځان
Cultural values and that helps to promote our connection with Mother Earth.
So you think that if you are فکر نکوي چې کبدې قبایلی سیستم کې نه است نو نسې کولای چې خپل کلتوري او ارزښتونه او دود دستور وساتي؟
To answer that question, I have to talk about some of the threats that exist against our people.
The دیسوال د ځوابولو لپاره غواړم هغه ځینې تهدیدونه یاد کړم چې زمونږ خلک د تاریخ له پایله ورسره مخامخ وو. امریکا اشغال شوی خاوره ده. دلته مخکې لدې چې اشغال کوونکي راشي او زموږ سرچینې او منابع غصب کړي، میلیونونه اصلي امریکایان اوسېدل. په ټول تاریخ کې زموږ خلک په مختلف ډول له ستونزو او تشدد سره مخامخ شوي دي. زموږ خلک له خپلو ځایونو وشړل شول، خاصو کمپونو ته تبعید شول، څو زموږ کلتور او د ژوندانه اصول له منځه ولاړ شي. موږ مجبور شو چې په ښوونځیو کې بله ژبه زده کړو او دا ټول بهیر د دې لپاره و چې زموږ اصلیت له منځه ولاړ شي.
More about the situation in Afghanistan.
کاشکې مې د افغانستان د حالاتو په اړه زیات معلومات درلودای. خو د روسیې له اشغال او د چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې پر افغانستان سراغلل خبر یو، او حتی په افغانستان کې د امریکایي قواو د حضور په اړه په جنجالونو هم خبر یم. تر اوسه مې کوم افغان سره لنجدې د خبرو موقع نه پیدا کړی، خو په افغانستان کې د اوسنیو حالاتو په اړه له پوهېدو سره زیات دلچسپي لرم. دا خبره دومره ساده نه ده چې امریکا به راضي او دیموکراسي به راوړي. هلته کوچنیان په بمبارۍ کیمری ماینونه حمله او داسې ډیر نور خطرونو سره خلک مخامخ دي. موږ غواړو پوه شو چې افغانان څه وایي. دا خو موږ ته د سولې او دیموکراسي معنا نه لري. موږ د سندرغاړو او نڅاګرو یو ګروپ یو. هر هیواد ته ځو او خپل دود دستور خلکو ته ورخایو او هغوی هڅو چې خپل کلتور او دود دستور وپیژني او پاملرنه ورته وکړي.
We all have different messages that we want to bring. giving to our audiences.
زمنګ یو بل هدف د سالمې ټولنې په اهمیت د خلکو په هول دی. هغه ارتباط چې موږ یې د سمکه د اصلي وسیدونکو په صفت لسمکه سره لرو باید رناوي او پیژني. باید په دې پوه شو چې زمنګ کارونه زمنګ په سمکه څه ډول تاثیر کوي. کومنګ ل خپل سمکه سره سالم روابط ولرو نو هر وخت به خواړه لرو. کنه خواړه بنه لرو او به بنه لرو هوا به خراب وي.
A local level to a global level to create peace.
When in a say that concept is something that
کله چې موږ خپل مورنی وطن سره د خپل ارتباط په اهمیت پوښو نو خپل ځان سره خپل کورنۍ او ټولنې سره د خپل ارتباط په ماهیت او اهمیت پوهیدلای شو. موږ د عدالت ټینګېدو لپاره سندري وایو، د نژادي، قومي او جنسي تبعیض پر ضد بدلې وایو. هیڅ وخت د مهروي چې تاسو څوک یاست او د خپل اولادونو ته هم ورزده کړئ سو په دې توګه ستاسو راتلونکي تضمین شي او د خپل د بیا عدالتۍ په مقابل کې ستاسو مقاومت څرګندوي. خپل اولادونه پوکړي چې په ټولنه کې لژوند سره ځان عیارول جلا خبره ده، خو باید د قبایلي میراث، د خپلې ژبې، کلتور او خپل اصول د ژوند ساتلو لپاره کار وکړي. غواړو خپل خبرې په خپل ولسی سندره پای ته ورسوو، ملي سندره چې زموږ د مورنی وطن او زموږ د کلتور برم پکې نغښتی دی.
د دیونه یا سادی رډوی مچلا هم دوم روا نور نو اجازه غوړو پیسې ته وسی.
د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو په لړ کې د هر سه شنبه د ماپښین له دریو د مازیګر تر 5 بجو په یو نوي پروګرام کې پر انتخاباتو لملمنو سره خبرې کیږي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته ځنګ راوهئ، په مستقیم ډول لملمنو څخه پوښتنه وکړئ یا خپل نظر څرګند کړئ.